آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای آمریکا
د دفاع وزارت وای په قندز کې افغان امنیتي ځواکونو تیر شپه د وسلوالو په وړاندې تاروزی عملیات پیل کړی دي. ملګری ملتونه وای د نیپال زلزله ځپلو ته نن د خوړو او درملو ویشل پیل شول. او د امریکا د میرلند ایالت د بالتیمور په ښار کې د پولیسو کمشنر وای چې اوس په ښار کې آرامي ده. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. د ازادۍ رادیو خبرونه پایته ورسیدې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شولې. په دې لمړنۍ نیم ساعت خبری خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د ناامنیو او شخړو راپورونه په داسې حال کې خبريږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د بهرنۍ پنګاچونې تضمین ورکړ. هغه د خبرې په هند کې د پنګوالو په یو کانفرنس کې وکړلې. د قندز ولایت د پاکستان علاوه د نورو غونډیو ملکونو نه هم طالبان او نور جنگالي ورزي. د خبري پولیسي جرګې کې د قندز په خواني استاذ موین مرسیال کوي چې موږ ورسره مرکل ورو او همدارنګه یو تازه رپورت وایي چې په تیرو لسو کلونو کې د نړیوالو کاري شرایطو له لحاظه د خبري مطبوعاتو د کار کوونکو کاري کیفیت تر ټولو ټیټه درجه ته رسیدلی دی. د ریپورټونو نمخ کې د دې محل بشپړ خبرونه ز اشرف الله رحیمزوی او خلیل خان وایو.
د افغانستان د کورنیو او د دفاع وزارتونو ویندویانو او د بارنیو ځواکونو د پیکنډ ملاتړ د ماموریت مشر په افغانستان کې د ورستیو نامنیو او د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په باب نن په کابل کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې خبرانو ته معلومات ورکړل. غونډې ته د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری وویل په کندوز کې امنیتي ځواکونه تیره شپه د وسلوالو مخالفینو په وړاندې تاروزي عملیات پیل کړي دي. جنرال دولت وزیری وویل د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د دولت وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د افغانستان په دیارلس سویلي ختیځ او شمال ولایتونو کې یوویشت محاربوي عملیات دوام لري او په لسګونه تراګرې وژلې دي. ښاغلي وزیری د کندوز د عملیاتو په باب وویل اوس مهال په دغه ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو پر مخالفینو برلاسي دي. هغه وویل
په قندوز کې عملیات روان دي. ان شاء الله زه تاسو ته اطمینان درکوم چې نه قندوز سقوط کوي نه کومه ولسوالۍ سقوط کوي او نه کوم کلی سقوط کوي. موږ ډیر کوښښ کوو چې په قندوز کې د احتیاط نه کار واخلو. هغه علت هم دا دی چې دښمن یا مخالفین د عامو خلکو نه د کلو د خلکو نه استفاده کوي، هغوی سپر کوي. د دې په خاطر باندې چې ملکی تلفات رامنځته نشي موږ کوښښ کوو چې هلته عملیاتو کې ډیر دقت وکړو.
درنو وردونکو زموږ خبريال د کندوز څخه په د ټلیفون په کار سره را سره دی نیازمن صاحب، ورستي معلومات څه دي؟
بلې، نن مازیګر نه وخت هم د کندوز والی محمد عمر شاکی یو مطبوعاتي کانفرنس درلوده چې په هغه کې د یو سلو شپږ څلوېښتو مخالفینو د وژلو او یو سلو شلو د ټپي کېدو خبر ورکړه. یو چې تروسه پورې په دغه روانه جګړه کې چې څلورم د سور باندې پر شوی او تروسه دوام لري، شل تنه د ملي اردو پولیسو سرتیری په دغه جګړه کې وژل شوی دي. دی چې په جګړه کې د ځینی پرمختګونه شوی دي چې د امام صاحب ولسوالۍ هغه مرکز چې د معاشره لاندې او هغه د معاشره نه خلاص شوی دی او په ځینو نورو سیمو کې مخالفین په شا کړی دي. اوس هم د درنو توپونو ډزې پاغه سیمو باندې کیږي چې پاغه کې د ملي اردو د سرتیرو او د مخالفینو ترمنځ جګړه جریان لري.
ډېر زیاته مننه. بلې خوا د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وویل په کندوز کې مخالف وسلوال د ملکي افغانانو څخه د سفر په توګه کار اخلي او افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې په عملیاتو کې ملکي افغانانو ته مرګ ژوبله ور وانه وړوي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا را دنوریا. د د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هند ته د خپل درې ورځنی سفر په پای کې هندي پنګوالو ته وویل چې په افغانستان کې د پنګوا چوي. ولسمشر غنی ویل افغان حکومت ژمن دی چې د هندي پنګوالو د پنګونې لپاره به امن او تضمین شوی چاپیریال برابر کړي او زیاته کړه چې که هغوی د خطر احساس کوي نو په ځینو سیمو کې د پنګونه وکړي. ولسمشر غنی په نوې ډیلی کې د هند سوداګرۍ او صنایعو کانفرنس له لوري جوړې غونډې ته وویل دوی د دې ادارې فساد له خند نه ویریږي او د یو سوداګریز زون د جوړولو ژمنې هم ورسره وکړه.
د افغانستان له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په بدخشان ولایت کې د مځکې د شوهیدو وروستۍ پیښې د قربانیانو لپاره 3.5 میلیون افغانۍ استول سوي دي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلام سیاس نن ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه پیښه کې د زیانمنسو خلکو د درملنې په هدف سیمې ته د ډاکټرانو یو ټیم هم استول سوی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوریا. په جنوب کې د افغان پاپس قومندان ته په شمال کې د افغان ځواکونو قومنده سپارل شوی. تورن جنرال عبدالحمید حمید په شمال کې د شاهین قل اردو نوی قومندان ټاکل شوی. نوموړي ته د شمال د نه ولایتونو د پاپس مشر په داس حال کې سپارل کیږي چې په خوندز ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره پراخ پوځي عملیات له تورو څو ورځو راهیسې پیل شوی دی.
ملګری ملتونه وایي چې د نیپال زلزله زپولو ته نن د چهارشنبه په ورځ د خوړو او د درملو ویشل هغه سمو کې پیل کړي چې د تیرې شنبه د زلزله مرکز ته نږدې دي. چارواکو نن د چهارشنبه په ورځ وویل چې د سه شنبه د ورځې واشریاته د زلزله د مړو رسمي شمیر له 5000 نه وښته او څه د پاسه 10000 کسان ټپیان دي. د خوراک نړیوال پروګرام وایي د ګورکا سیمې شاوخوا کیه د زلزله لکبله په زرګونو خلک چې پکښ زیانمن سیوی دي د مرستې د فعالیتونو پراخول به د حکومت د چارواکو وادي سره سم اړو خلکو ته خواړه او به او سرپناګاری برابر کړي. د امریکا خبريال سټیو هرمن په چپنې پاک دی وای د شغورن لومړی بهراني ډلې چې اساس عملات ورسره دي د کربندو ختیځ طرف ته د سانخو شارګوټ ته د چهارشنبه پورې رسیدلې دي. خو د چین د ډلې یو غړی بیا وویل چې دا ډېر ګرانوي چې د زلزله څو ورځې وروسته څوک چې ژوندۍ پاتوي ومندل سي. هرمن وویل د سانخو د شار اوسیدونکو خواړه او هغه ته خواړه او به رسیدلې خو دوی وای چې دوی هله درلوده چې مرستي وختي ورسیدلې وي. Steve Herman, well,
we put this question to a police armed forces colonel and he said he definitely
answered. هغه وویل چې هغه د ځای خلکو مایوسی باندې پوهیږي چې دولت چې دوی د حکومت لخوا ولی اتسوک نه ولدل او دوی ته خواړه او مرستې پر وخت ورنکړل شوی.
د جاپان صدر اعظم شینزو ابي بنند چهارشنبه د امریکا د کانګرس دواړو خونو ګډ مجلس ته وینا وکي. کاغله به چې دیوی ونی په سفر کې د امریکا متحده ایالاتو ته راغلی د سې شنبه په مخام د سپین ماړې ملما او ولسمشر اوباما یې دیوی هایکو په ویلو چې د جاپان د شیر ویلو یو انانیوي ډول د هر کړای وک په جواب کې کاغلی ابي هم ورته شاعرانه انداز کې جواب ورکړ او داسې وویل شنزابه د جاپان لمړی صدر اعظم د چیت امریکا د کانګرس د دواړو خونو ګډ مجلس ته وینا کوي. د هغه د وینا به د کابل په وخت مخام په ونیم بجو وشي.
د امریکا د مریلند ایالت د بالتیمور په شار کې د پولیسو کمشنر وایي چې اوس په شار کې آرامي ده. په دې شار کې د دوشنبه د ورځې را پدې خو د یو تور پوسټ ځوان د امریکایدو په خاطر خلکو د تشدد نه ډکه مظاهره وکړه. د شپې له خوا د خلکو په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز لګیدلې. خو راپورټ وایي چې د بندیز سره سره پولیسو بیګاش په د یو شمیر مظاهرچانو سره مخسول چې د بندیز پروايه نه کوله او مظاهره کوله. زموږ سره د بالتیمور شار سره خټک صاحب سره دی. داغه سره پښتنه وکړو چې داغي په اجاز خټک صاحب چې داغي په کار سجاد خټک وبخشي په کار څومره غیز کړ دی خټک صاحب.
تاسو علیکم
په بالتیمور کې اوس مهال څه حالت اوسم کرفیو ده کنه دا کاربندیستا کسانګه
بالتیمور کې هو د شپې د لسمه وخت ته 15 بجې پورې د اعلان کړو چې کرفیو به تر یوې هفتې پورې کنه دا و ورځو د پاره
د شپې تر لس بجو نه سار تر 15 بجو پورې
خو هغه نه پس موږ خپل بزنسونه کولو کو قراري ده د بالتیمور ایست واري مور د مشرق بالتیمور چورته وای هغه کې اوسم د بزنس حالات ډیر ښه نه دي ټول بند دي ځکه چې ډیر نقصان اخوا شوی دی. موږ دلته بس بالتیمور کې داسې یو څو بلاکه کې داسې هنګامي شوي وي په پولیسو او نېشنل ګارډ سره ورسېدو نو هغه ور باندې کابو او باندې لرلته
شه. اوس مطلب خلک بیا هم لارو کوڅو ته ډیر راوتلي دي کبي خې څوک کوڅو نه ښکاری
نه اوس د رس باشي مو راته قراری دا خو بیا هم د مشرق اړخ ته کوم دی یا د ساوت اړخ ته بیا هم خلک خفه دي یا داسې چهرو باندې افغان غونډه ده ځکه یو طوفان تیر شوی یا داسې یو زلزله تیر شوی خلک افغان اظهار کوي سپوري
شه ډیر زیاته مننه.
درن اردن کو خبر نمو د امریکا غاک آشنا را د نوور دل د امریکا غاک آشنا ر دی لمړنۍ نیم ساته مخمنه خبری خبرونه ده د ریپورتونو البته د خبری ریپورتونو مخ کې دا چې په سپورت کې څه شي شوې دي یا څه کېږي مطلب صاحب زمون سره په سټوډیو کې دا به مهرباني وکړي
مننه کوم اشرف الله صاحب د سپورت نړۍ خبرونه زیاتر دا دي چې د پاکستان کرکټ ټیم چې په بنگلاديش کې دي د یو ورځې دریو لوب بیلونو او بیا د شنوریز لوب بیلونو پس اوس مالته د کالنا په کرکټ میدان کې د ټیسټ یا د پنځورو د کرکټ سیالي کوي چې هغه نن دویمه ورځ پاکستان ته اول دل چې منادیش لوب وکړو درې سو دوه دش منډې وکړو ټول لوبغاړي وسوځل یا سر شاپنو لوبغاړي درې لوبغاړي وسوځول جواب کې د پاکستان ټیم 215 منډې کړې دي او فقط یو لوبغاړي وسوځل دی چې کپتان خپل هم ولاړ دی اظهر علي او ورسره محمد حافظ یو 215 زیاتې منډې کړې دي هغه هم ولاړ دی. نو اوس دستي په کرکټ په دې لوبه کې پاکستان برلاسه ښکاري نو معلومیږي وروسته سبا راتلونکي درې ورځې چې آیا دغه ټیسټ لوبه کوم نتیجه ورکوي او که نه. ورسره د نور افغانستان کرکټ ټیم هم چې کوم 15 لوبغاړي تیار کړي دي هغوی به په جلال آباد کې روزنه کوي بیا به هغوی منځ کې سیالۍ کېږي هغې نه به بیا پنځلس لوبغاړي غوره کېږي چې هغوی به ځي د مئی د میاشتې په آخره کې انګلستان ته انګلستان کې بیا یو کمپ لګېږي بیا به دوی سکاټلند ته سکاټلند کې به څلور ورځنۍ سیالۍ کوي. د افغانستان د کرکټ صحیح لوبې چې شروع کېږي د مینهوالو لپاره به د جون په میاشت کې شروع کېږي.
ډېره زیاته مننه.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ
او دا هم د رواني خبرونه لمړی خبری ریپورت. په افغانستان کې د ناامنۍ او شخړو راپورونه په داس حال کې خبريږي چې ولسمشر محمد اشرف غني په افغانستان کې د بهرنۍ پانګې اچونې تضمین ورکړ. کغلی غني په هند کې خبريالان ته وویل چې له هندي مشرانو سره په عامه توګه د امنیتي همکاریو یادونه کړې ده خو په خاصه توګه څه نه ده یاد شوی. د دې ترڅنګ ولسمشر غني نن په نوې دیلی کې هندي پانګوال په افغانستان کې پانګې اچونې ته وبلل. رحیم ګل څروان د نوې دیلی نه په دې اړه رپورت لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هند ته د خپل درې ورځنی سفر په پای کې هندي پانګوالو ته وویل چې افغانستان ته لاړ شي او هلته پانګونه وکړي. ولسمشر غنی هندي سوداګرو پانګوالو ته وویل که د خطر احساس کوي نو د ټول هیواد په ځای په ځینو سیمو کې د پانګونې وکړي. ولسمشر هندي پانګوالو ته وویل افغان حکومت ژمن دی چې د هندي پانګوالو د پانګونې لپاره با امنه او تضمین شوی چاپیریال برابر کړي. ولسمشر غنی په نوې ډیلي کې د هند سوداګرۍ او صنایعو کنفدراسیون لوري جوړې غونډې ته وویل دوی دې د اداري فساد نه خلنه ویریږي او د یو سوداګری زونده جوړولو ژمنه هم وکړه. هیڅوک وستاسي مخه د اداري فساد لامل نه شي نیولای. زه تاسو ته ډاډ درکوم که 50 میلیون ډالر پنګونه کوي نو مخامخ لمه سره پر بحث وکړي. که 200 میلیون ډالر پنګونه کوي نو زیات څه کوو او هر کله به زموږ له وزیرانو سره په مخامخ اړیکه کې اوسي. د دې ترڅنګ د هند سوداګری او صنایعو کنفدراسیون او د افغانستان د سوداګری خونو د ریاست ترمنځ تفاهم لیک هم لاسلیک شو. د دغه تفاهم لیک په اساس به د دوړو هیوادونو ګډه خونه شوې ژمنې تعقیبوي.
به یو مشترک اتاق جوړ کړو جوینت چمبر د هند او د افغانستان ترمنځ یو په خپلو کارونو به شروع کړي. دغه مشکلات او پرابلمونه چې دي دا به پاینده کې حل شي.
ولسمشر غنی له افغان او هندي رسنۍ سره په خبرو کې د سلما ډیم د کار د بیرته پیل په تړاو د هند د لومړي وزیر نریندر مودي د ژمنې یاد وکړه.
سلما باندې سیاسي مشکلات نشته، مدیریتي مسائل دي او صدر اعظم مودي واضح اطمینان راکړی چې دا پروژه به تکمیلی کی موږ باید ځان ملامت کړو.
ولسمشر غنی خبر اعلان ته ویل په دغه سفر کې له هندي چارواک سره په امنیتی مسایلو په عمومي ډول خبرې کړي او امنیتی مسایل په ځانګړي ډول ندیات شوي. ولسمشر ویل له هند سره د ترهګرۍ د ګواښونو په مبارزه کې د معلوماتو د شریکولو ګډ کار کوي. افغان ولسمشر ویل چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ عملیات ترهګر له یو سیمې بلې ته لیږدولي او د افغانستان د نامنۍ یوه برخه هم دا وګڼله. ولسمشر دا ډول د داعش ډله پنځم وینډوز وبلله، په داسې حال کې چې القاعده یې لومړی وینډوز یاد کړ. افغان ولسمشر هند خپل درې ورځنی سفر نن پای ته ورسوه او وایي چې دا سفر د اړیکو د لا پراختیا لامل شوی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
ترنوندونکو وخت په واشنگتن کې د سهار 10 بجې او 15 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غاک آشنا رادیو لمړنۍ مخامنۍ خبری خبرونه ته غوږ نیسئ. د هم د خبرونه یو بل مطلب، د قندز ولایت د پاکستان علاوه د نورو ګاونډیو ملکونو نه هم طالبان او جنگلی راغلي دي او د حکومت د ضعف او د خلکو د مجبوریت نه په ګټه اخیستو ځانونه قوي کړي دي. د خبره پولیسي جرګه کې د قندز په خوانی استاذي موین مرستيال کوي. هغه د امریکا غا غشنا رادیو سره په مرکه کې په همدې مسلې غږیدل. د زمنګ همکار متیول عابد ور سره مرکه کړی ده. د مرکه په ګډه ورو
هغه څه چې د افغانستان امنیتي قوا ویل دي، د دوی وړاند وینا دا ده او د دوی تعریف د دوی نه دا ده چې دوی د نورستان او کونړ د خواو شاونه بدخشان ته او د بدخشان نه قندوز سره رسیدلی دي. اما کوم مخالف وسلوال چې په سیمه کې یا وجر شوی دي او یعنی ول شوی دي، په هغه کې د چین خلکو، اوزبک پکې دي، تاجک پکې دي، ترکمن پکې دي، او غور خلک پکې دي. دا په دې معنا چې د منځنی آسیا نه وسلوال مخالفین هم را نوتلی دي سیمه ته. په دې معنا نه دي چې یوازې د پاکستان نه دي، بلکې د منځنی آسیا مخالفین هم راغلي دي. او د دې نه مخکې تشویش دا وجود لري چې ځینې خلک د منځنی آسیا نه د خپل کورنۍ سره د افغانستان په شمال کې ځای په ځای شوي دي، په سرپل کې، په فاریاب کې، د قندوز کې، په شاوخوا کې، په بدخشان کې د خپل کورنۍ سره. دا هغه خلک دي چې یو کال مخکې یا شپږ میاشتې مخکې دي ځای په ځای شوي. نو دا په دې معنا دی چې د دې یو تعداد وسلوال خلک که د پاکستان شاوخوا نه تللي دي، د منځنی آسیا نه هم را داخل شوي دي د افغانستان شمال ته.
تاسو دا د ځای په ځای کېدو خبره کوئ، دومره زیات شمېر کې د وسلوالو مخالفینو راتګ او د هغوی لپاره امکانات برابردل، د محلي خلکو همکاري ده یا حکومت ضعیف ته څه وجه کېدی شي دوی دونه قوي کېږي؟
مختلف علتونه دي. یو عمده علت یې دا دی چې د خلکو بېوزلي ده، د خلکو بېکاري ده. د دې سره داخلي مخالفین افغانان په خپل هم دوی سره یو ځای شوي دي. څه چې امنیتي قوتونه وي د جنگ افراد او اشخاص په خپله افغانان دي، یو مطلق اکثریت دی. اما قومانده د بهرنیانو سره ده چې د باندې نه قومانده ورکړل کیږي. دوهم علت یې د حکومت زوفواله دی په شمال کې. دریم علت یې دا دی چې حکومت ډېر په اربکیانو باندې ولاړ دی، په هغو باندې ملاتړ دی، په هغو باندې استوار دی. خلک د اربکیانو نه د افغانستان په څه د پاسه دیرش کلونو کې ښه خاطره نه لري. دوی چې په هر ځای کې جنگ پېښ شوی، دوی مسلط شوي، د خلکو کورونه یې چور کړي، چپاو شوي دي، د خلکو په کورونو تجاوزات شوي دي. درانت مختلف عوامل دي، یوازې دا نه ده چې حکومت ضعیفه دی. حکومت ضعیفواله د محلي اداراتو کې د فساد شتون، بې عدالتي، د خلکو د ملکیتونو د جایدادونو چپاول، دا ټول مختلف عوامل دي چې ټول سره یو ځای شوي دي او مخالفینو ته شرایط د قوت برابر کړي.
ورسته بختره مهم مرستيال سه د یو کندوزی په حیث، د کندوز د استاد سابقه په لرلو په حیث، خلکو سره د اړیکو د غسول لري، خلک سوي چې سو شي چې د کندوز بالکل په امن شي، د وسلواله مخالفینو نخلا شي، د خلکو ژوند سوکاله آرام شي.
زه فکر نو کوم چې په ډیر آنی او فوري ډول د مخالف مسله قوتونه ډیر زر د قندوز نظر شي، اول ته د امنیت راشي. ځکه چې دا کلونو وخت نیولی دی چې دوی ځانونه ځای په ځای کړي دي او د منطقي سیمو د مختلف عواملو په اساس دوی سره مرسته پیل کړې وه څو کاله د مخه را په دې خوا. قندوز یان وایي چې منګه په د افغانستان په څه د پاسه درې لسیزو کې همیشه د جنگ اول خط خلکو، کدا د شوروي اتحاد یرغل و هم دوی پکې وژل شوي دي، کوروستا د جهاد په وخت کې جګړې خپل منځیر منځ ته شوي، دوی پکې وژل شوي دي، که طالبانو نظام راغله دوی پکې وژل شوي، او که اوس بیا جنگ په شمال کې په خپل عام ولس پکې وژل کیږي. دوی تشویش دا دی چې که د حکومت او مخالفینو ترمنځ جګړه ده، ولس پکې وجل کیږي، د ولس کورونه چور کیږي، د ولس کورونه چپاولاندې دي. قندوزیان یوازې دا وایي چې هر ډول چې کیږي باید امنیت د دواړو خواوره د دوی تامین وي، هم باید د حکومت د قواونه او هم باید دربکیانونه. خلک د اردو د عملیاتو نه ډیر تشویش نه لري، د پولیس د عملیاتو نه ډیر تشویش نه لري، ډیر تشویش د هغه مسله قوتونه لري چې په قندوز کې پراته دي، چې دوی هر وخت مخالفینو ته ماتې ورکړې ده او دوی په کلو مسله شوي دي، چور او چپاول یې شروع کړی.
ډیره ډیره مننه محترم موین مرستیال
صاحب.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
درنو دنکو تاسو د ازادۍ رادیو پیغام د امریکا غک آشنا را د نوور ده. اوس هم د خبرونه ورستای مطلب په یوه تازه چړنه کې معلومه شوه چې ژورنالیستان د حکومت توندلارو ډلو، مجرمینو ډلو او حتی د خبری ادارو د مالکان لخوا د راز راز بندیزونو سره مخ دي. په مکړه په دې اړه یو رپورت ده.
تاسو کولای شئ چې یو خبری ورسپانه د هر ځای څخه لاس راوړی او یا هم روسی خبری سرټکی په خپل ټلیفون کې ولولئ. په داسې حال کې چې خبر ته لاسرسی اوس اسانه دی، د فریډم هاوس په نوم د څار د خپلواکې نړیوالې ادارې د یو رپورت پر بنسټ ژورنالیستان ځانونه په محاکمو او زندانونو کې د تهدید او چوپې خولې پاتې کېدو او ویرولو سره مخامخ ویني. د فریډم هاوس د رپورت پر بنسټ افغانستان غیر آزاد هیواد بلل شوی او د اوو تر ټولو ناوړه حال درلودونکو په ډله کې شپږم ځای نیولی. خو د رپورټرز وداو بورډرز مؤسسې هم د مطبوعاتو له اړخه د 2015 کال څېړلی دی. افغانستان په 2015 کال کې د دغه رپورټ پر بنسټ د 180 هیوادونو په ډله کې 122 ځای نیولی. افغانستان په 2014 کال کې د مطبوعاتو د ازادۍ او د ژورنالستانو په وړاندې د غواخونو په برخه کې مخ په ځوړن روانو، ځکه لاغه هیواد څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په درشل کې د ژورنالستانو او ملکی وګړو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې وه. په افغانستان کې د جمهوري ریاست د ټاکنو پر مهال د دغو ټاکنو په اړه د جنجال د اوږدوالي او سیاسي بې ثباتۍ او د بهرنۍ ځواکونو د وتلو د اعلان له امله پر حالاتو تر زیاتې اندازې ناوړه اغیزه وشوه. او د 2014 کال په لومړی شپږم میاشت کې په ملکیانو افغان پوځي ځواکونو باندې بریدونه زیات شول چې ورسره د ژورنالیستانو ژوند ته هم د خطر کچه لوړه شوه.
له بده مرغه خبرونه ډیر ناوړه دي. د مطبوعاتو د ازادۍ اندازه په 2014 کې په نړیواله کچه ټیټه شوه، چې په دې لسیزه کې تر ټولو ټیټه اندازه په ډاګه کوي. چارې مخ په ویجاړېدو دي او د پخوا په پرتله په پوره سرعت مخ په ویجاړېدو دي.
د مطبوعاتو د ازادۍ د 2015 کال د رپورټ پر بنسټ په مکسیکو کې ژورنالیستان تهدیدېږي او هلته یو بحث پارونکی قانون هم وضع شوی. په داسې حال کې چې د شمالي امریکا د اکثرو برخو ارزونې مطبوعات آزاد بللي، په متحده ایالاتونو باندې دانی وکړه چې د فرګسن مزوري د مظاهرو پر مهال د پولیسو لخوا د ژورنالیستانو سره ناوړه چلند شوی و. د 1990 لسیز نه راپدې خو په داسې حال کې چې چارواکي ژورنالیستان زنداني کوي او پر رسنیو باندې خپل کنټرول لا کله کوي، د چین درجه په دې کې تر ټولو ټیټه شوې ده.
یوه برخه چې موږ پکې اوس مهال لویه نړیواله او سیمه ییزه ستونزه ګورو، د چین په شان د لویو لوبغاړو اغیز دی چې پر ګاونډیو باندې کوي. نو موږ ولیدل چې هغه ګامونه چې چین پورته کړل په هانګ کانګ، تایوان او ځینو نورو ګاونډیو هیوادونو باندې خورا منفي اغیزه وکړه.
د فریډم هاوس رپورټ وایي د یوریژیا د سیمې په هیوادونو کې د مطبوعاتو د ازادۍ کچه په ناوړه بڼه په نړۍ کې تر ټولو ټیټه پاتې ده. په سوریه کې خونړۍ کورنۍ جګړې ژورنالیستان د لویو خطرونو سره مخامخ کړي. خیسته سعادت لامې د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
رنگی ندل شکاری رنگ گلی اناری لطف نصیب ما کو رنگی نظاری ساری یار رنگی نظاری ساری دست دستر کی خماری سر شدی تی اناری دمال زمارا شانا چستا در خستنواری ہے چستا در خستنواری صبر قرار ما باش رنگی نیار ما باش صبر قرار ما باش بے تو خزانہ زردان جوش بہار ما باش بے تو خزانہ زردان جوش بہار ما باش جوش بہار ما باش اے رنگی نہ دل شکاری رنگ گل اناری لطف نصیب ما کو رنگی نظاری ساری یار رنگی نظاری ساری دست دستر کی خماری سر شدی تی اناری دفال سمارا شانا چستا در حسنواری ہے چستا در حسنواری
رندل کو د خبرو تر غفته شنود د نن شپې په خبرونه کې هینتا د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر په پایلو غږیږي چې دغه سفر ته افغانستان د پاره څه منور کوي او آیا دا چې د هند او افغانستان نږدېکټ به د پاکستان اندېښنو سبب شي او کنه په دې مسله غږیږي تاسو هم کولای شئ چې لګرسته په خبرونه کې برخه واخلئ خپل پښتنې په فیسبوک کې ولیکي او یا خبرونه ته زنګ وهي د خبرونه په ورستي برخه کې د خبرونو لنډې یو ځل بیا وري
د افغانستان د کورنۍ او دفاع وزارتونو ویندویانو او د بارنۍ ځواکونو د پریکند ملاتړ ماموریت مشر په افغانستان کې د ورستیو نامنیو او د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په باب نن په کابل کې د وی خبري غونډې په ترڅ کې خبرلانو ته معلومات ورکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هند ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې هندي پانګوال ته ویل چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ولسمشر غنی ول افغان حکومت شمندي چې هندي پانګوالو د پانګې لپاره با امنه او تضمین سوی چاپریال برابر کړي. په جنوب کې د افغان فوج کمانډان ته په شمال کې د افغان ځواکونو کمانډس پرل سوی تورن جنرال عبدل حمید حمید په شمال کې د شاین کوالي اردو نوې کمانډان ټاکل سوی دی. د جاپان صدر اعظم شینزو ابي به نن د چهارشنبه په ورځ د امریکا د کانګرس دواړو خونو ګډ مجلس ته وینا وکړي. یو نوی رپورت وایي چې په تیرو لسو کلونو کې د نړیوالو کاري شرایط په لحاظ د خبری رسنیو کارکوونکو کاري کچه تر ټولو ټیټه کچه ته لوېدلې ده. د افغانستان له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په بدخشان ولایت کې د ځمکې ښویدنې د وروستۍ پیښې د قربانیانو لپاره 3.5 میلیونه افغانۍ استول سوي دي. ملګري ملتونه وایي د نیپال د زلزلې ځپلو ته نن د چهارشنبه په ورځ د خوړو او درملو ویشل په هغه سیمو کې پیل کوي چې د تیرې شنبه د زلزلې مرکز ته نږدې وي. چارواکو نن چهارشنبه په ورځ ویل چې د شنبه د ورځې وه شریعته درجې زلزلې د مړو رسمي شمیر له 5000 نه اوښته دي او څه د پاسه 10000 کسان پکښې ټپیان دي.
او درنوردون کو پم دې سره د امریکا غاک آشنا راجو د لمړنۍ نیم ساته مخمنه خبری خبرونه مطالب هم پای ته ورسل مننه چې تر دې د موږ ملکه وکړه. نیم سات درسته د خبرتورو گفتگو شنود د خبرونه په وړاندې کولو سره به هم ستاسو خدمت کې حاضرې کو. خبرونه کې په دې غږی کو چې هینتا د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی سفر افغانستان ته څه ګټې درلودې او دا چې چیرته افغانستان او هند سره نږدې کیږي دغه نږدېکټ په د پاکستان د اندېښنې سبب شي او کنه په دې مسلو باندې غږیږو. تاسو هم کولی شئ چې پرانه کې را سره برخه واخلئ. د خپلو راډیوګانو تر څنګ اوسې لنډو شبو کې دری خپرونه شروع کیږي.